لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې لنډه خبرې برخه لرو. په دې برخه کې به واوري چې د ازبکستان او هندستان مشران وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به په ګډه هڅې وکړي. قدر من اوریدونکو، خبری برخه او د موسیقي خبرونه ورسته راځي. لمړی په موکړې د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو بمبارۍ مرګ ژوبله اړولې ده. د فاریاب د والي 15 تنه ساتونکي د یو ماین په چاودنه کې تپیان شوی او یو تن مړ شوی دی. د لبنان حکومت د اسرائیلو هغه ادارت کړی ده چې وایي په دې هیواد کې د ایران پلوی حزب الله ډلې د توغندیو اډه شته. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو هوایي حمله مرګ ژوبله اړولې. په ملي اردو کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا حمله په لوی مند سیمه کې شوې ده. د سرچینې په حواله په پیښه کې د ملي اردو شپږ سرتیري وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د هلمند د ولي ویان عمر ځواک له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه. د والی ویان وویل ډیر ژر به په دې اړه څیړنې پیل شي. د لشکرګاه د ایمرجنسی روغتون یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي چې تر اوسه د ملي اردو او پولیسو 9 ټپیان او یو جسد دوی ته رسیدلی دي، خو سرچینې ویلي نه پوهیږي چې دا کسان په کوم ځای او کومه پیښه کې ټپیان شوي دي. د غوث ملاتړ ماموریت او د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د فاریاب د والي ساتونکو ته د یو ماین په چاودنه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان کریم یورش وایي د والي نقیب الله فایق پر یو تعقیبي موټر د ماین چاودنه شوې چې په نتیجه کې د ساتونکو قمندان نیک محمد وژل شوی او څلور نور ساتونکي ټپیان شوي دي. یورش وایي پیښه تېره شپه هغه مهال وشوه چې د والي ساتونکي د ګزمې لپاره وتلي وو او د هرات کمربند ته نږدې سیمه کې د ماین چاودنه پرې وشوه. د کونړ ولایت په اسمار ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو هوایي حملې 2 تنه وسلوال وژلي دي. د کونړ امنیه قمندانۍ ویان فریدالله دهقان نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې تېر مازدیګر د نړیوالو ځواکونو جټ الوتکې د اسمار ولسوالۍ اړوند په شال سیمه کې یو ډاټسن موټر په نښه کړ چې په نتیجه کې د دولت 2 وسلوال مخالفین ووژل شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې حملې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او هند د 19 کلنو لوبغاړو د کرکټ یو ورځنۍ لوبه نن په بنګلادیش کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان د 19 کلنو لوبغاړو ټیم تر اوسه 2 مسابقې کړي چې دواړه یې ګټلې دي. لومړۍ لوبه یې د شنبې په ورځ له متحده عربي اماراتو او پرون له نیپال سره وه. هندوستان هم خپلې دواړه مخکنۍ لوبې ګټلې او د نمرو له مخې د جدول په سر کې دی. د دې مسابقو پایلو به یا فاینل د راتلونکې یکشنبې په ورځ په ډاکه کې کیږي. لاسادۍ راډیو خبرونه اوري. لبنان د اسرائیلو هغه ادارت کړی ده چې وایي په دې هیواد کې د ایران پلوی حزب الله ډلې د توغندیو اډه شته. د لبنان د بهرنیو چارو وزیر جبران بسیل د دې لپاره چې د اسرائیلو ادعا ناسمه ثابته کړي پرون د لسګونو هیوادونو سفیران د بیروت هوایي ډګر ته نږدې هغو تاسیساتو ته وروستل چې اسرائیل وایي حزب الله هلته په پټه د ایراني توغندیو پرزې یو ځای کوي. ښاغلي بسیل له اویا زیاتو سفیرانو او محدود شمیر خبریالانو ته په وینا کې وویل چې حکومت هوایي ډګر ته نږدې د توغندیو تاسیساتو ته اجازه نه ورکوي. هغه زیاته کړه چې د اسرائیلو ادعا ناسمه ده او په اړه یې لازم شواهد هم نه دي ورکړل شوي. د مقدونیې صدر اعظم ژمنه کړې چې د تېرې اونۍ د ټول پوښتنې له ناکامۍ سره سره به د خپل هیواد د نوم د بدلولو هڅو ته دوام ورکړي څو له یونان سره د نوم په سر لانجه حل کړي. د یکشنبې ورځې په ټول پوښتنه کې په سلو کې یوازې شپکدیرش اشاریه نه وګړو برخه واخیسته، خو د دې ټول پوښتنې د قانوني اعتبار لپاره په سلو کې د 50 وګړو ګډون ته اړتیا وه. د مقدونیه صدر اعظم زوران زایف پرون ژمنه وکړه چې په شمالي مقدونیه د بالکان حوزې د دې هیواد د نوم د اړولو بهیر به له هغې موافقې سره سم تعقیبوي چې د یونان او مقدونیه ترمنځ د اوږدې لانجې د ختمولو لپاره شوې ده. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي او د اروپایي شورا مشر وایي چې د یونان او مقدونیه ترمنځ موافقې سوبکی سکوپیه ته تاریخي فرصت برابر کړی چې په اروپایي ټولنه کې شامل شي. ینس ستولتنبرګ او ډونالډ ټاسک پرون په یو ګډ بیان کې د مقدونیه له سیاستوالو غوښتنه وکړه چې دا تاریخي فرصت له لاسه نه ورکوي. او په ایران کې د کورنیو الکولو د څښلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 240 کسانو ته لوړ شوی دی. د هرمزګان ولایت قاضی القضات محمد صادق اکبری وایي د دغو خرابو مشروباتو په تولید او خرڅلاو کې د دخالت د ادعاو له کبله تر اوسه 9 کسان نیول شوي دي. د ایران د روغتیا وزارت ویان ایراج حریرشی پرون وویل چې د دې غیر صحي الکولو د څښلو له کبله په تیرو درې اونیو کې د ایران په 5 ولایتونو کې 460 کسان په روغتونونو کې بستر شوي چې 16 یې ړانده شوي او 190 نور تر علاج لاندې دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو په ویب پاڼه لوستلی او اوریدلی شي. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه واورئ. د هند صدر اعظم او د ازبکستان ولسمشر ویلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره به په ګډه هڅه وکړي. نارندرا مودی او شوکت میرزیایوف پرون په نوي ډیلي کې د یو کنفرانس پر مهال ټینګار وکړ چې سوله ایز افغانستان هم د دوی او هم د سیمې په ګټه دی. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په مسله کې د دواړو مشرانو د وروستي اعلان هرکلی کړی دی. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د هندستان صدر اعظم وایي هندستان او ازبکستان به په ګډه د یو باثباته سوکاله او سوله ییز افغانستان لپاره همکاري کوي. نریندر مودی پرون په نوي ډیلي کې یو کنفرانس ته چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف هم ورسره و، د افغانستان سوله د سیمې له سولې او ثبات سره تړلې وبلله. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف چې په یو رسمي سفر هندستان ته تللی، په دغه کنفرانس کې وویل دا افغانستان روان لانجه له پوځي لارې نه حلېږي. موږ په افغانستان کې روانې جګړې ته هم جدي او دقیق پام واړوه. د دې لویې ستونزې په اړه زموږ ګډ نظر دا دی چې دغه لانجه له پوځي لارې نه حلېږي. د سولې یوازینۍ لار د افغانستان د حکومت او مخالف لوري ترمنځ سیاسي ډیالوګ دی. ازبکستان تر دې مخکې هم د افغانستان د سولې له مسالې سره د همکارۍ ژمنه کړې وه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف د چنګاش یا سرطان پر ولسمه کابل ته د سفر پر مهال ویلی وه ازبکستان حاضر دی د افغانستان د سولې په ټینګښت کې مؤثر رول ولوبوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په مسأله کې د ازبکستان او هندوستان د وروستي اعلان هرکلی وکړ. د دې شورا یو غړي عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې د ازبکستان رول ډیر مهم دی.
په ځانګړي توګه باندې د ازبکستان هلیدلې چې د افغانستان یو مهم ګاونډی ده، د افغانستان په سوله کې ډېر مهم رول ادا کولی شي. له مخکې هم دوی د دې پیشنهاد کړی و چې د طالبان اسلامي تحریک ته غواړي چې په خپل هېواد کې د دفتر خلاصولو ځای ورکړي. د دې ځای نه افغانستان ته رسېدل اسانه ده. زما په عقیده باندې دا یو نیک ګام دی، خو دې ګام ته باید دواړو خواوې دې په مثبت سترګو باندې وګوري.
پورستوی کې د منځنۍ او مرکزی آسیا ځینو هیوادونو له دې جملې روسیې په افغانستان کې پر روانې جګړې په ځنګړي ډول د داعش ډلې پر فعالیت اندېښنه شولې ده. د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ غړی حکمت الله عظیمی وایي اقتصادي ګټو د سیمې هیوادونه له دې جملې ازبکستان او هندستان دې ته اړ کړي چې د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي.
په افغانستان کې سوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده، نه یوازې د امنیت په لحاظ بلکې د اقتصادي لحاظ هم. ازبکستان یا په کل کې اسیای مرکزي داسې هیوادونه دي چې دغه انرژي تولید ډېر زیات لري، او هغه که چیرې د افغانستان په طریقه اسیای جنوبي ته پاکستان او هند او نور هیوادونو ته ولاړ شي، نو دا د هند په ګټه ده هم د اسیای مرکزي ازبکستان په شمول باندې.
د افغانستان د سولې پر موضوع د تیرې وري یا حمل میاشتې پر ومه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هم بحث سوی و چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې برخه درلوده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس اجمل تورمن ته غوښ شي چې د کابل پر اسپانو کې د خبرو شوی مطالبه مخکتنه کوي.
کابل چا پر اسپانو په خپل نننې وګڼو کې تر ډیره د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه لیکنې او سر لیکنې چاپ کړي دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې لیکلي ک بیړه ونشي انتخابات به په خپل ټاکلي وخت یعنی د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره نشي. پسر مخاله کې راغلی چې د رای ورکونکو د نوملیکنې د بهیر له پیل نه په پایتخت او ولایتونو کې د پراخو درغلیو نمونې لیدل شوي چې د ټول افغانستان خلګي لامل انتقادونه لري. ورسپانې وړاندې لیکلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې شپږ لکه د نوملیکنې تکراری پاڼې پیژندل شوي او دای د رای ورکونکو لشمیر ایست دي. دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې له 8 میلیونو ډیرو رای ورکونکو د افغانستان د ولسی جرګې د سګنیو انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې ده. د سرمخالی لیکوال دا هم لیکلی چې دا د نوملیکنې په بهیر کې د درغلیو یو وړه برخه ده. د سرمخالی پروسی برخه کې راغلي د ولسی جرګې انتخاباتو ته له شلو کمې ورځې پاتې دي، او کچېری دا ورځې د بایومیټریک سیستم لپاره د دستګاګانو د برابرولو فعالولو او ولایتونو ته د لیګ لپاره کمې وي، ښایي انتخابات په خپل وخت ترسره نه شي او کشي هم راڼه به نه وي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په انتخاباتو کې د رسنیو د رول په اړه په خپله سرمخاله کې لیکلي دي. انیس په انتخاباتو کې د رسنیو رول په ټوله کې مهم بللی دی، په ځانګړي ډول په یاده پروسه د خلکو د باور په برخه کې. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونو او په ورته وخت کې د دوی په اړه خلکو ته د رسنیو لخوا عامه پوهاوی دا د خلکو ذهنونه روښانه کوي او د دوی د انتخاب په برخه کې ورسره مرسته کوي. او ویسا خپلواک ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د دموکراسۍ مؤسسه ځوانو کاندیدانو سره مالی مرسته کوي. ورځپاڼې لیکلي چې دغه مؤسسه له هر هغه کاندید سره چې د دوی لخوا ټاکل کیږي له 25 تر 30,000 ډالر پورې مرسته کوي. ورځپاڼې د ولسی جرګې د یو شمیر غړو په حواله دا خبره کړې او لیکلي چې دغه مؤسسه د دې لپاره چې یو شمیر کاندیدان بریالي کړي ورسره همکاري کوي او د کمپاینونو لګښتونه یې ورکوي.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د سندرو میلمانه د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې یوه نړیواله مسله لرو. د امریکا متحدو ایالاتو دفاع وزیر وایي دی فکر نه کوي چې د امریکا او چین اړیکې د په خرابېدو وي. جیم ماتیس په داسې حال کې دا وینا کوي چې چین ته پلان شوی سفر ظاهرا لغوه شوی دی. د دواړو اقتصادي رقیبانو ترمنځ په اقتصادي ډګر کې کړکیچ د دوی پر پوځي اړیکو هم سیوری غوړولی دی. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د تا داسې نه ښکاري چې د امریکا او چین ترمنځ اړیکې دي د لا خرابېدو په حال کې وي. جیم ماتیس پرون دوشنبه دا خبره په داسې حال کې وکړه چې ظاهرا چین ته هغه سفر لغوه شوی چې ټاکل شوی و د رواني میاشتې په وروستیو کې وسی. رویټرز اژانس تیر یک شنبه راپور ورکړی و چې چین له ماتیس سره هغه امنیتي غونډه لغوه کړه چې د رواني اکتوبر میاشتې د وروستیو لپاره پلان شوی و. یو امریکایي چارواکي د نوم نشول په شرط وویل جیم ماتیس به چین ته سفر نه کوي. جیم ماتیس وویل امریکا باید د چین له کمونیستي نظام سره د خپلو اړیکو پر تنظیم ځان وپوهوي. ښاغلی ماتیس هغو خبریالانو ته چې پاریس ته ورسره په سفر کې روان وو وویل په اړیکو کې د کړکیچ ځینې ټکي شته، خو په نیویارک کې د تېرې اونۍ د بحثونو او نورو مسایلو له مخې موږ ته داسې نه ښکاري چې اړیکې دې د نورې خرابۍ خوا ته روانې وي. د امریکا متحده ایالاتونه او چین وروسته له هغې په خپلو کې په تجارتي جګړه کې ښکېل شول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر چین تور ولګوه چې له اوردی مدیره حصی د امریکا فکری سرمایه غلا کوي خپل مارکیټونه ته د نورو لاسرسي محدود کړي او په غیر منصفانه ډول خپل دولتي شرکتونو ته سبسایډي یا مالی مرسته برابروي. ولسمشر